زاکر صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا ساجر ډو داتو بچو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د یو ساعت په مخه د وړاندې له طالبانو سره د سولې په تړاو اورېدلې شي. په قطر کې خبرې روانې دي. طالبان نن ازبکستان ته ځي او زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره شخېدلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغان سولې ولسي حرکت نن په کابل کې اعتراضي غونډه کوي. د روزګان چارچنو ولسوالۍ ته تازه دم افغان ځواکونه رسېدلي او د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج وفات شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولې ولسي حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
که څه هم ملګري ملتونه په نړیواله کچه د منازعات او ستونزو د حل مسؤلیت لري، له بده مرغه افغانستان کې دې برخه کې څه نه دي کړي. همداراز له هغوی څخه غوښتل کېږي چې ولې د روانو وژنو په اړه چوپ پاتې او بله دا چې ولې د سولې په پروسه کې ولس نسته.
د سولې ولسي حرکت تیر کال په هلمند کې له یوې خونړۍ حملې وروسته پیل شو او له هغې را په دې خوا په بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته دوی سفرونه کړي او د سولې پیغام یې رسولی دی چې د جګړې ښکېل لور یې سولې اوربند ته بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچنو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان یې سخت ځپلی دي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې د دې ولسوالۍ ودانۍ له څو خواوو وسلوالو محاصره کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چارچنو ته مرستندویه ځواکونه استول شوي.
دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او کومکي ځواکونه هم هلته استول شوي دي. مشخصا شدت د جګړې هم د تیرو ساعتونو نه را کم شوی دی او کنټرول د افغان دولتي ځواکونو په لاس کې دی.
احمد جی دا خبره رد کړه چې د چارچنو ولسوالۍ له څلورو لوریو محاصره شوې ده. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې څوارلس دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا وسلوال په هغو هوایي او مځکنیو عملیاتو کې وژل شوي چې په وروستیو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې شوي دي.
تر دمګړۍ پورې څوارلس تنه طالب ترهګر وژل شوي دي. د لا زیاتو جزئیاتو په اړه چې زموږ پلټنې روانې دي نور جزئیات کومو لاس ته راغله به تاسو سره وروسته شریک.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د چارواکو د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سوشما سوراج د وشپېته کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مشرۍ د هند واکمن ګوند بهارتیا جنتا ګوند له پیژندل شویو مشانو څخه وه په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه و کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر کې پیښې ته په اشاره لیکلی دی چې د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلي هند د خپلې دې یادې مشې په مړینې چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو خدمت او د بېوزلو د ژوند ښه کولو ته وقف کړی و ویرجن دی. میرمن سوراج د نریندر مودی په پخوانۍ کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر وه او له افغان چارواکو سره یې نږدې اړیکې درلودې. په ماسکو کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفیر جان هانسمن جی آر له دندې استعفا کړې ده. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوټا په ایالت کې چې د هغه د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې هانسمن ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د سې شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې ده چې غواړي امریکا ته بیرته ستون شي. د نوموړي استعفا د اکتوبر د میاشتې له درېیمې نېټې نافذې شي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تېره اونۍ په یوه ټلیفوني تماس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هانسمن جی آر په استعفا خبرې کړې وې. واشنګټن وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت پر چین او روسیې فشار راوړی چې د مادورو له ملاتړ لاس واخلي او د هغه له حکومت څخه د دې دوو هیوادونو ملاتړ د زغم وړ نه دی بللی. د سپین مانی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیر ورځ د پیرو په پلازمینه لیما کې چین او روسیې ته خبرداری ورکړ چې په وینزویلا کې د مادورو د رژیم د ملاتړ په دوام دي په قمار لاس نه پوری کوي. نوموړي له ټولو روسیې او کیوبایي پوځیانو او ملیشو وغوښتل چې سمدستي له وینزویلا څخه ووځي. د امریکا متحده ایالاتونه یو له هغو 50 هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو حکومت په رسمیت نه پیژني او د نوموړي د واکمنۍ د ختمولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې له پاکستاني رسنیو سره همکار خبریال سمی یوسف زی وایي چې طالبانو په قطر کې له اوربند سره مخالفت کړی.
دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره نږدې شو چې د امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي اوربند ومني د هغوی ټکې نه په شا شول.
بل لور ته افغان ژورنالیست بلال سروري سره غږېدلی یو.
هغه څه چې زه فکر کوم د افغانستان د خلکو د عام ولس غوښتنه ده هغه دا ده چې سم دستي دي اوربند وشي.
د طالبان یو شمیر استازي نن ازبکستان ته ځي او په کابل کې د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادو ډیپلوماټانو د سولې او ثبات په یو غونډه کې برخه اخیستې ده. په خوست کې نجونو او ښځو د افغان ځواکونو په ملاتړ په غونډه کې برخه واخیسته. دا سد یو اوریدونکو پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې ساسو په ځغ سب شوی پیغامونه خبرو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب لورو ترمنځ د وی ممکنه هوکړې پر تخنیکی او عملی اړخونو بحثونه روان دي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر جی شانکر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. اخوا بل لور پوری امریکایي ډیپلوماټه الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده. په دوحه کې طالبانو سره نږدې سرچینو ویلي دي چې د سیاسي دفتر یو پلاوی به نن ازبکستان ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جی شانکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ګټوره لیدنه درلوده. جیشنکر زیاته کړې چې خلیلزاد ورته د افغانستان د وضعیت په اړه جامع تازه معلومات ورکړل او په دې اړه یې سره نظرونه تبادله کړل چې څنګه په مؤثره توګه ګډ کار کولی شي. زلمی خلیلزاد د قطر له مرکز دوحې څخه هندوستان ته تللی، که څه هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر د وروستۍ ترینګلتیا وروسته داسې شکونه شته چې ښایي د هند او پاکستان وروستۍ ناندری او د افغانستان پر سولې اغیزو زلمی خلیلزاد د نوې ډیلی سفر ته اړ کړی وي. خو نوموړي هندوستان ته تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر لیکلی چې نوې ډیلی ته د حق لیدلو لپاره سفر کوي چې له مخکې تنظیم شوي او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوالی اجماع پیاوړی کول دي. بلخوا د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی. د نوموړي د سفر هدف په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې هغه به څو ورځې په دې هیواد کې پاتې شي. دا چې سفر به د افغانستان د سولې په تړاو په دوحه کې روانو خبرو سره تړاو ولري کنه څرګنده نه ده، خو پاکستانی رسنوی د دې هیواد د حکومتي سرچینو په حواله ویلي لالیس ویل سره به د کشمیر په مسله کې د هند وروستي اقدامات راپورته کړي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي افراف سیاب خټک وایي پاکستان هڅه کوي چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان په سوله کې د مرستې په بدل کې ورسره په کشمیر کې مرسته وکړي. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمیر پاکستانی چارواکو هغه څرګندونو ته په اشاره چې د کشمیر سوله له افغانستان سره تړلې بللې وویل
چې امریکایي ته وایي چې تاسو د افغانستان کلار کې نو کوي غواړي چې پاکستان د دلته کې غوډو کې جوړ کې کوم رول ادا کوي او دا نه کوي چې په دې کې سم تاسو په دې کې باندې دباو ته کوشش کوي
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب سرچینو ویلي و چې په وروستیو خبرو کې ښه پرمختګ کړی. بلخوا خبر اعلان چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ روانه خبرې ساري وایي چې د سه شنبه په ورځ د دواړو لورو ترمنځ د یوې ممکنې هوکړې پر تخنیکي او عملی اړخونو بحثونو دوام درلود. افغان ژورنالیست سمی یوسفزی وایي ښایي په عمومي توګه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات حل شوي وي، خو لا یې هم ترمنځ داسې موضوعات شته چې هواره یې غواړي.
زه فکر نه کوم چې داسې ډېر بېخي نهایي مرحلې ته سره رسېدلي، خو ویلی شو چې تر نوي فیصده پورې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ مشکلات سره حل شوي دي. خو البته دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره اخیر ته نږدې شو چې یو ډول امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي ورباندې ومني د هغوی ټکې نه په شا شو. البته دوی اوس یو بل ټکه استعمالوي په نوم د وایلنس ریډکشن یا په تشدد یا په بریدونو کې د کموالي.
نوموړی زیاتوي ښایي د عمومي اوربند موضوع د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته بین الافغاني خبرو ته پاتې شي. تر اوسه د سولې په خبرو کې ښکېلو امریکایي او طالب استازو په دې اړه چې ګوندې په هوکړه کې د اوربند نوي شامل سندې دي ویلي. اخوا په دوحه کې د امریکا غشنا خبریال د طالبانو د سیاسي دفتر د سرچینو په حواله وایي د دوی یو هیئت د چهارشنبه په ورځ ازبکستان ته ځي. د دې هیئت چې ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر مهم غړي به پکې شامل وي، د سفر د هدف په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالب سرچینو ویلي چې دا سفر یې له مخکې پلان شوی و. هغوی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي که څه هم دواړه لورې یو توافق ته نږدې دي، خو دا ستونزمنه ده چې وویل شي آیا تر راتلونکي لوی اختر پورې به د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه لاسلیک او اعلان شي او که نه له اختر وروسته ورځو ته به پاتې شي.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ راپورونه ورکول کېږي، په افغانستان کې دننه په جګړو بریدونو او چاودنو کې کمی نه دی راغلی. په کابل کې افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو څیړونکی بلال سروري وایي د عامو افغانانو لپاره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ دا دی چې جګړې او بریدونه ودرېږي. شي د یو اوربان لپاره د عامو افغانانو په هیله مندۍ او د روان امنیتي وضعیت په اړه اجمل اند له بلال سروري سره مرکه کړې ده. نوموړي د مرکې په پیل کې د عامو افغانانو لپاره د اوربان پر اړتیا ټینګار وکړ.
په افغانستان کې دا کم کشتخون یا دا جګړه چې دا یو خنړی پړاو ته رسیدلی ده، زه فکر کوم د افغانستان کلي او بانډې او ښارونه نور دغه تابوتونه او دغه مرګونه نشي زغملی. هغه څه چې زه فکر کوم د افغانستان د خلکو د عام ولس غوښتنه ده، هغه دا ده چې سم دستي دي اوربند وشي، نور د کشتخون نه وي. زه فکر کوم که داسې یو کار وشي چې د افغانستان خلک حد اقل سا واخلي او په کلو بانډو او ښارونو کې په آرام ډول سره ژوند وکړي، دغه به د پرمختګ یو لوی نښه وي په دغه خبرو کې چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ کیږي.
معلومه خبره ده چې په افغانستان کې ښایي خلک دغه د دوحې روانو خبرو ته ډېر هیله مند دي چې ګوندې په افغانستان کې به د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. که په دغه خبرو کې لکه څنګه چې اوازې دي په یو پراخ اوربند باندې طالبان موافقه ونه کړي، څه فکر کوي د عامو افغانانو په افغانستان کې عکس العمل به څه وي؟
دا خبرې چې کومې د طالبانو او د امریکایي چارواکو بیا د ښاغلي خلیلزاد ترمنځ کېږي، ټول جزئیات د ولس سره نه شریکېږي. نو موږ نه پوهېږو چې کومو مسایلو کې پرمختګ شوی، کومو کې نه دی شوی. سړی باید منتظره اوسي. خو زه فکر کوم زه به بیا هم دا خبره وکړم، د افغانستان اکثریت خلک زه ویلی شم عام ولس سل په سله که په ښار کې ده که په بانډو کې ده که کلو کې ده که د حکومت د کنټرول ساحو کې ده که طالبانو د کنټرول ساحو کې ده، هغې غواړي چې اوربند وشي، هغې غواړي چې دا خپل ورځنی ژوند پر مخ ویوړي. نن هم په کابل کې چاودنه شوې، داسې ورځ نشته چې بمباری نه کېږي، داسې ورځ نشته چې د شپې چاپې نه وال کېږي. په هغې ټولو کې د افغانستان خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. خو یو خبرې بلې تم زه باید اشاره وکوم، هغه دا ده چې طالبانو چې کوم اعلان کړی چې ټاکنې جعلي دي، ټاکنې د بهرنیانو د خوانه کېږي، او د افغانستان په ولس یې غږ کړی چې په دغه غونډو کې برخه وانخلي، ځکه چې د دوی جنګیالي به دغه د ټاکنو کمې غونډې چې دي دا به په نښه کوي او په دغه باندې به برید کوي. زه فکر کوم دې د افغانستان د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي.
ښاغلی سروري، دا راته ووایي چې تاسو په افغانستان کې له بېلابېلو خلکو سره خبرې کوئ، ورسره په تماس کې، د بین الافغاني خبرو په اړه څومره هیله مندې شته؟ مثلا که د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي او بالاخره طالبان او امدارنګه د افغان حکومت په شمول باندې بیلابیل سیاسي لوري سره خبرو تکینی څومره د دوی د ریزونه سره نږدې کېدای شي څومره هیله مندشته دی چې دوی به بل اخره یو جوړجاړي باندې وتوانیږي.
اول خدا دا چې دلته دننه په افغانستان کې د سیاسي نو د حکومت ترمنځ همغږي نشته، یو اجماع نشته د سولې پاک لبانې. اکثره وخت چې کله دا لیستونه جوړیږي چې غونډې به کېږي د طالبانو او د حکومت او د سیاسي مشرانو ترمنځ، نو په دغه لیست باندې هم تر اوسه پورې توافق نشته. دویمه خبره دا ده چې کوم هغه ضمانتونه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو د عام ولس اندېښنې لرې کړي. څنګه چې تاسو وویلې، داسې ډېر ځل شوي دي چې په د افغانستان نه بهر کاغذ باندې هوکړې شوي دي، بیا د هغې تطبیق ستونزمن ښکاره شوی دننه په افغانستان کې. خو زه دا هم وایم چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو چې کومه ژبه ده په مطبوعاتو کې یا په خواله رسنیو کې چې د یو بل پر خلاف استعمالوي، دا ډېره یو تنده ژبه ده او دې کې ډېرې سپکې سپورې ویل کېږي او بل ته د اشغالګر او د مزدور خطاب کېږي. زه فکر کوم دغسې ژبې کارول هم دغه فضا یې ډېره زیاته د بې اعتمادۍ لوري ته وړې ده.
د سیاسي چارو کتونکی بلال سروري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ مهم ګڼي او په یوه شخ د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. د دغو هیوادونو یو شمیر ډیپلوماتیکو چارواکو د سېشنبې په ورځ په کابل کې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په ناسته کې وویل سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالي سرپرست وزیر همایون قیومي وایي په سوله او په تیره د بین الافغاني مذاکراتو په بریالي کېدو کې د منځنۍ اسیا د هیوادو ملاتړ مهم دی. تفصیل له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پورا پور کې.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي او د طالبانو ډله د سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرې کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره هر ډول همکاریو ته تیار دي. د دغو هیوادونو یو شمیر چارواکو او سفیرانو د سه شنبې په ورځ په هغه ناسته کې چې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په هدف په کابل کې جوړه شوې وه وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت په سیمه کې د سولې او ثبات ضمانت کوي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی په دغه ناسته کې وویل د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سولې او ثبات خپل لومړیتوبونه ګڼي.
همه کشورهای آسیای میانه
د منځنۍ آسیا ټول هیوادونه د افغانستان د سولې ثبات او امنیت موضوع خپل لومړی توپ ګڼي. دوی د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ دي او ټولو دغه موضوع منلی دي.
ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او افغانستان یو ګډ اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانستان پر ملکیت د سولې له بهیر ملاتړ شوی دی. د دغه اعلامیې په یوه برخه کې راغلی چې تاوتریخوالی او ترهګري پر افغانانو تپل شوی او د دغه هیواد خلک حق لري چې په سوکالۍ کې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې د ورځې په ماښام د قطر له سفر وروسته د ده د ټویټر په حساب هند ته د سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې ښه پرمختګ لیدل کېږي. په ورته وخت کې د ازبکستان د ترانسپورت د وزارت مرستیال الهام محکموف د دغه ناستې په سنډه کې ازادي راډیو ته وویل تاشکند د افغانستان د سولې د بهیر هر ډول ملاتړ ته حاضر دی. محکموف وایي که افغان حکومت او د طالبانو ډله مخامخ مذاکراتو ته تیار شي، ازبکستان چمتو دی چې د دغو مذاکراتو کوربه شي.
ازبکستان د افغانستان د سولې د ټینګښت او امنیت لپاره ځان چمتو کړی دی او که په روانو خبرو کې دواړو لورې د سولې لپاره زموږ نه وغواړي، ازبکستان خپل هیواد کې مذاکراتو ته د زمینې د برابرولو لپاره د ځای ټاکلو ته آماده دی.
د منځنۍ اسیا دغه 15 هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره باید اقتصادي همکاري او په تیره سوداګریزه راکړه ورکړه، د زیربناو پیاوړتیا، له انرژۍ نه ګټه اخیستنه او کرنیز محصولات زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه د طالبانو پر خبرداري غبرګون ښودلی دی. د دغه مؤسسه په ویب سټ کې په یو مطلب کې راغلي دي چې د طالبانو دا غواش د انسان ژوند ته د نترناوي په معنا دی. وړاندې راغلي دي چې طالبان یو لور ته ادعا کوي چې د سولې خبرې مخته وړي او بل لور ته دې ډلې ګواښ کړی دی چې انتخاباتي کمپاینونه به په نقشه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې پر ملکیانو برید جنګي جرم دی. طالبانو د سیشن بی پروس د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات وغندل او خلکو ته خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو لپاره په غونډه کې برخه وانخلي. د دې ګواښ په اړه د افغانستان حکومت عکس العمل ښکاره کړ. ارک په یو بیان کې د دې ګواښ په ځواب کې وویل چې د انتخاباتو امنیت نیسي او د هیواد راتلونکی زعیم به د خلکو د مستقیمو رایو له لارې وټاکل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم همدا مسله څېړلې ده. دا ورځپاڼې لیکي د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات چې د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه 2000 ډیډلی دي شاید د طالبانو له دې خبرداري سره انتخاباتي مبارزې کمرنګ شي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې د ولسمشۍ انتخابات به د تلې پشپژمه په خپل وخت وشي، خو واشنگتن پوسټ لیکي چې ګڼ افغانان په دې باور دي چې شاید بیا هم دا انتخابات وځنډي شي او اصلي علت به یې هم د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د چارواکو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وي. د ورځپاڼې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د انتخاباتي ډلې د مرستیال امرالله صالح پر دفتر برید ته هم اشاره کړې او لیکي چې پر روانو انتخاباتو لومړی برید د جولای په اخیره کې وشو چې لږ تر لږه شل تنه پکې ووژل شول، خو د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ترکیه انادول آژانس په خپله انټرنیټ پاڼه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د افغانستان په لویدیځ کې د جګړې مسلې ته اشاره کړې ده. په مطلب کې راغلی دي چې د ملا عبدالمنان نیازی وسلوالو او د ملا هیبت الله اخونزاده په مشرۍ د وسلوالو ترمنځ د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د دوشنبې په ورځ جګړه وشوه. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او وی ویل چې په دې جګړه کې له دواړو لوریو 14 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د نادولو په وینا د ملا هیبت الله ډلې ادعا کړې ده چې په ګذره ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت 10 ملتړي ملیشي وشلي او د دوی مرکز نیولای دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ انتخاباتي ډلې د اشرف غنی پر انتخاباتي ټیم سخت انتقاد وکړ. بل لور ته د جمهور ریاست کاندید زلمی رسول د اشرف غنی په مشرۍ له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو. په دې اړه خان محمد سین له کابل راپور لري.
دا سه ورځې چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د خپل پروګرامونو خبري کوي او یو پر بل انتقادونه جاری ساتي. د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د ملي یووالي د حکومت کړنې کمزوري ګڼي او وایي حکومت چې تصمیم نیونه د بهرنیانو په دستور وي ناکام ده. حکمتیار د خپلو انتخاباتي مبارزو په دوهمه غونډه کې چې د جنوب ختیځو سیمو اوسیدونکو پکې وو د ملي یووالي حکومت ائتلافي وګاڼه او ویل ارګ په خپل نه بلکې د افغانستان د چارو پاړه نور هیوادونه تصمیم نیسي.
اوسنۍ جمهور رئیس والی دې ته چمتو سي سیاسي رشوتونه ورکي، ولایتونه، وزارتونه، سفارتونه پر رشوت کې ورکي، د دې ګوندونو قانوني کې پرې نه دي چې دغه په خلاف راپورته ځي چې دې لپاره چې یو فرد حزب نه درلود. نه جمهور رئیس کولای شي چې خپل خوښ فیصله وکړي او نه کابینه. اصلي واک به د بارانیانو لاس کې، نه د دوی لاس کې.
د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم مشر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په تازه شپو ورځو کې یو شمېر نورو کاندیدانو هم د ملي یووالي پر حکومت توند انتقادونه کړي دي. خو د افغانستان وسنۍ ولسمشر او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د حکومت جوړونې د ټیم مشر محمد اشرف غنی یو ورځ مخکې له خپلو انتخاباتي سیالانو وغوښتل چې د ده سوکلنه کړنلاره دی له نظره تېره او زده کړې دې ترې وکړي. د نانیو بیکاری زیاتوالی، اداري فساد او په تصمیم نیولو کې د ملي یووالي د حکومت کمزوري د یو شمېر کاندیدانو انتقادونه دي. دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسمشریزو انتخاباتو یو کاندید زلمی رسول د ښاغلي غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ لاس واخیست. ښاغلي غنی د دولت جوړونکو ټیم په ګټه د زلمی رسول د تیرېدنې په مناسبت جوړې شوې ناستې ته وویل:
جناب ډاکټر رسول صاحب سره ملګری او نن په ډېر اخلاص یو بل منو، یو بل ته لاسونه وړاندې کوو او یو بل ته غېږې وړاندې کوو. دا د افغانستان د لوی افغانستان غېږه ده چې هغې کې ټول افغانان به ځان وي.
زلمی رسول په داسې حال کې د خپل انتخاباتي سیال ملاتړ کوي چې ځینې کاندیدان د ولسمشریزو انتخاباتو پر کېدو ډېر باوري نه دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي وینزویلا هم د ایران، شمالي کوریا او سوریې تر څنګ له یاغي هیوادونو څخه دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا خبره وروسته له هغه وکړه چې واشنگتن پر وینزویلا تازه بندیزونه ولګول. اجمل ان په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وینزویلا د ایران، شمالي کوریا او سوریې تر څنګ د نړۍ یاغي هیواد بللی. جان بولټن د پیرو په پلازمینه لیما کې ویل امریکا به پر هغه چا سخت مالی بندیزونه ولګوي چې د نیکولاس ماډورو د رژیم ملاتړ کوي، هغه که په امریکا کې وي یا بل ځای کې. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا حکومت په دې هیواد کې د وینزویلا د ټولو شتمنیو د کنګلولو یو اجرایوي فرمان صادر کړی و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي پر وینزویلا د امریکا نوي بندیزونه هغه سختو اقداماتو ته ورته دي چې د ایران، کیوبا، شمالي کوریا او سوریې په اړه واشنگتن کړي. امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د هغه تر 500 زیاتو هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د نسکورولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سې شنبې د ورځې په څرګندونو کې نیکولاس مادورو یو دیکتاتور مشر وباله او تورن کړ چې د اعدام له بانډونو او د خلکو د مهارولو لپاره د یو ډول فاسد خوراکي پروګرام څخه کار اخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د مادورو مهم ملاتړو روسیا او چین ته خبرداری ورکړ چې د نوموړي له ملاتړ د لاس واخلي. د امریکا د نوو بندیزونو له مخې امریکایي شرکتونه وګړي نشي کولی چې نیکولاس مادورو له حکومت او یا ملاتړو سره یې راکړه ورکړه وکړي. مسکو دا اقدام قندلې. د روسیا د پارلمان د نړیوالو اړیکو رئیس د امریکا دا اقدام د وینزویلا په چارو کې څرګنده لاسوهنه بللې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا نوي بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. درمل او خوراکي مواد په دې بندیزونو کې نه دي شامل او داسې ښکاري چې د امریکا دا بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خصوصي سکتور پر راکړه ورکړه اغیز ونه کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د سیشن پیپرز لسکونو خوستیو پیغلو او میرمنو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سرتیرو په ملاتړ غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ویناوال وویل که د دې سرتیرو قرباني نه وي دوی نشي کولی په آرام او سوکاله فضا کې ژوند، کار او زده کړې وکړي. بل لوري ته افغان سرتیري وایي د پیغلو او میرمنو ستاینې دوی د هیواد ساتنې په لاره کې لا ډېرې قربانۍ ته هڅولې دي. نجیب الله خیل له خوسته راپورټ لري.
یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په نوم د یو مدني بنسټ په کوربتوب رابلل شوې وه، ویناوال ویل چې افغاني پیغلې او میرمنې تر پخوا زیات د هیواد سره د مینې په قدر پوه شوي، د خپلو ملي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او د میوندۍ ملالۍ په شان به په هر ګام کې له دوی سره مرسته وکړي. د یاد ټولنې مشر زینب افغان وویل
دی هغه څوک دی چې شپه ورځ نه پیژني او هر وخت لپاره دوی د زمونږ د حقوقونو، د وطن د ساتنې لپاره زمونږ د اولادونو، زمونږ د بچیانو څخه دفاع کوي او په مختلفو سنگرونو کې جنگيږي. نو موږ هم دغه مهمه بل تر څو هر وخت لپاره موږ دوی تشویق او موږ یو ځای دي دوی سره د غیاناره پرته کو چې موږ هم دوی سره یو ځای یو.
دوی تنه خزینه مدري فعالان زینب حلیمزای او سمین وای چې د همدې سرتیرو د قربانۍ پایله ده چې دوی په آرام ژوند کوي، درسونه وایي او د ټولنې په مسایلو کې شریکی شوي دي.
ځکه موږ د امنیتي ځواکونو سره ملاتړ وکړو چې هغوی زموږ عزت ساتلی دی. نن چې موږ په پرده او په عزت کې یو د دوی له امله یو. نن چې کوم عزت موږ ته رابخل شوی دی د دوی له امله یو. او نن چې دلته موږ په امن کې دا غونډه ترسره کړه د دوی له امله مو دا غونډه ترسره کړه، تر بل دوی څخه ملاتړ کوو. ځکه موږ د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړ چې هغه څوک دي چې دا هیواد ساتي، په دې هیواد کې سوله راولي، امن راولي. نو د دې په خاطر موږ به د خپلو ځواکونو سره تل په یو ځای وو او د دوی څخه به ساتنه کوو، دوی به له موږ څخه ساتنه کوي چې دې په ترڅ کې یو سوله ییز هیواد منځته راځي.
د برنامې د ګډونوالو له منځه د رفیق الله په نوم یو سرتیری وایي د خویندو ملاتړ دوی ته د وطن ساتنې په لاره کې د لا نورې قربانۍ احساس ورکړه. په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د ښځو په دې غونډه کې یو شمېر نجونو ترانې هم زمزمه کړې چې د حاضرینو لخوا یې تود هرکلی وشو.
یو دوست دی
لخوستمو راپور اوریده دا سجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې په دیاړه راپور لرو چې د اسد آباد په مرکزی روغتون کې په سلګونو ناروغان د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله بې درملنې پاتې شوي دي او دا به هم واوري چې پولیس هره ورځ په لشکرګاه کې غلنی سي خو په دغه شار کې جنایي پیښې او غلاوې زیاتې سوي دي. ولې وړاندې به یې په تفصیل واوري. 8:30 دي لنډ خبرونه لرو. د افغان سولي ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان سخت ځپلي. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په روسي عملیاتو کې 14 دولت مخالف وسلوال وژل شوي. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستوال سوشما سوراج د 80 کلونو په عمر مړه شوه. په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر لدن دی استعفا کړی او واشنگتن په وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې خپرو او البته یوه یادونه وکم چې د اس ام اسونو د نه خپرېدو له امله بخښنه غواړو. تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. د اسد آباد په مرکزی روغتون کې په سلګونو ناروغان د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله بې درملنې پاتې شوي. ډاکټران وایي ځکه یې کاربندي کړې چې د همکاري مؤسسې او د عامې روغتیا ریاست لخوا د دوی یو ډاکټر د شخصي بدبینۍ په وجه د نورګل ولسوالي مزار درې ته تبدیل شوی دی. د دې موضوع تفصیل له کونړ د روحلانوري په راپور کې.
دا د سراباد په مرکزی روغتون کې د ناروغ ماشومانو ژړاګانې دي چې کوم د درملنې په هیله له لرې ځایونو راوستل شوي خو د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله په دردونو او تبه کې د ژوند سختې شېبې تیروي. 45 کلنې مریم خپل یو کلن لمسی په غېږ کې نیولې وایي زبیر او واحد الله هم ناروغان د علاج د پاره راوستي وای ساعتونه یې تیر کړل خو ډاکټرانی مریضان نه ګوري.
تر و بجې راغلی مې یو راسه ماشوم مریض دی ومې مور ده تقریبا 2-3 نفر دلته مریضان دي او دغه شانې تکلیفاتو کې دي ټولو او کار بند مکمل دا 3 کېږي بس
دلته سار و بجې تقریبا زه راغلی یم تلسی مې ماشوم راسه دی تقریبا چې په ګنټو وخت دی پاتې دی چې ګنټو 5-6 بعد دې ته زه وینه ور نه کوم دا د مینځه ځي زه راغلی مو بجې دلته راغلی یم ولاړ یم په دسرو غرمو ګرځم کله یو خونې ته ورځم کله بلې خونې ته ورځم ډاکټران نشته دی.
ډاکټران به وای هیلنټ مؤسسی او د عامې روغتیا ریاست د دوی یو تن ډاکټر د شخصي بدبینۍ او عینات په وجه له مرکزی روغتون څخه د نورګل ولسوالۍ مزار درې ته تبدیل کړي نو ځکه یې کاربندي اعلان کړې ده. ډاکټر تیمورشاه وای
اشمی صاحب لري شوی دی د جلدی ډاکټر دی په ایواز د سترګې د ډاکټر لري کړي دی د عینات لمخ کې شوی دی او موږ سره ثبوتونه شته ځکه چې مخ کې اخترونه ورکړل شوی دی چې ته دا کارونه مکوه اګنې ته دل د مصر وخت نشته اختر ته اداري ورکړې موږ د شفای رئیس موږ غواړو چې همدغه سړی چې مصر ولس کاله کار کړی دی په همدې خپل ځای د جلدی په بشکې کار کوي او د سترګې متخصص دی راول هغه دی.
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی بیا یا تورونه ردوي وایي
داسې خبره نشته دی
وایي چې ماته ګواښونه شوې دي ادارې د خوانه چې اولی دا خبرې کړې
که در سره کوم ثبوتي د چا نه خوانه ګواښ ته شوی هغه ثبوت پیش کړي چې چا ته ګواښ کړی دی که د ډاکټر وایي چې ما سره زیاتې شوی دی دلته قضایي او عدلي ارګانونه شته دی خپل مراجعه دي وکیل ته دې خپل مشکل ورته ووایي هغه پوهېږي او که چېرته په دې کې موسسه ګرمه راغله مجرم شمیرل کیږي.
د شپږو ساعتونو کاربندۍ څخه وروسته پریکړه په دې وشو چې باید ډاکټران خپل کاربندیز ختم کړي او لاخته وروسته به د یا ډاکټر د بیرته رابدلولو لپاره په ګډه کار کوي. خلک وایي له کومې ورځې چې د اسد آباد مرکزی روغتون د هیلنټ مؤسسې ته سپارل شوی په یاد روغتون کې درمل او روغتي خدمات کمزوري شوي دي.
پولیس هر ورځ غله نیسي، خو په لشکرګاه کې جنایي پیښې او غلاوې ډېرې سوي دي. که څه هم چارواکي وایي چې په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښې د اختر د رانژدې کېدلو په خاطر ډېرې سوي دي، خو په تېرو شپږو میاشتو کې ډېرې کمې ورځې شته چې پولیسو ته د غلا او جنایي پیښو راپور نه وي راغلی. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې.
د ښار حالت عادي دی، خو د اختر په مناسبت د خلکو بیروبار او پرتړو دوکانداري ډېرې سوي دي. دا ستونزه نه ده، خو په لشکرګاه کې وسلوالې غلاوې او جنایي پیښې دومره ډېرې سوي دي چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه لیدل کېږي. په ټولنیزو رسنیو کې د شکایتونو او پوسټونو ترڅنګ د خبریالانو دفتر او ولایتي شوراغې ادارې دي چې د غلو او شکوونکو څخه تر ټولو ډېر کسان ورته په شکایت مراجعه کوي. په هلمند کې د خورشید تلویزیون خبریال روح الله روحانی وایي نه پوهیږي چې دا کار څوک کوي، خو دی د هغه شیبې کیسه کوي چې وسلوالو کسانو ترې موټر سایکل، موبایل او کارتونه لوټ کړل او وتښتېدل.
د تیرې چهارشنبه په شپه زه د لس نیم بجې وې د کور خواته روانم. لشکرګاه ښار په ډېر امن ساحه کې د یو پوستې مخ ته په یو مترۍ کې غلو زما څخه موټر سایکل او تلیفون واخیستې، توپنچه را باندې ونیول. په واقعیت سره په دې وروستیو کې د غلاو په اړه باندې زموږ اندېښنې بیخي زیاتې سوي دي، ځکه هره ورځ په ښار کې یو ځای نه دوه درې څلور ځایه د غلاو پیښې کېږي. دغه کار د ټولو ښاریانو اندېښنې راپورته کړې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤلین د دغه ډول پیښو مخه ونیسي.
که څه هم پولیس نږدې هره ورځ د ګوتو په شمار غلا او مجرمین نیسي او زندان ته اچوي، خو د پیښو پر ګراف یې تاثیر نه دی کړی. دغه کار د ښار د اوسېدونکو اندېښنې راپارولې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي بیکاري او د مجرمینو په ضد سست او عادي عکس العمل به نور کسان هم غلا او شکونو ته تشویق کړي. عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل خلک دې د پولیسو سره د مجرمینو او غلو په نیولو کې مرسته وکړي او عدلي ادارې دې کلکه سزا ورکړي.
د حل لار دا ده چې لومړی کم کسان چې نظامي مسؤلین دي او دغه وظیفه ده چې باید د غلو مخنیوي وکړي، هغه کسان سیمه باید ونه ګوري، اوزا باید ونه ګوري، سمت باید ونه ګوري. په هر ځای کې چې غله غلا کول، که پولیس پر پیښتو، ملکی سړی پر پیښتو، باید د دولت سره ملکی سړی کومک وکړي چې غل په لاس ورکړي، او که ملکی سره نظامی سړی پر پیښتو پر غله باندې سمت اوزا دی نه ګوري. هر ځای چې غل ولیدي، غل غل دی چې زما په اوزا کې، چې په بل اوزا کې، چې په بل اوزا کې، باید غل گرفتار شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. بل د حل لارې دا ده چې د قانون منګولو ته وسپارل شو، عدلي او قضایي ارګانونه باید دغه شکسانو ته سخت جزا ورکړي چې د نورو پانیات شي.
که څه هم د ښار څخه بهر کله کله د وسلوالو غلاو او سپکو جرمونو راپورونه ورکول کیږي، خو په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې یوازې په لشکرګاه ښار کې زور اخیستی دی. د هلمند امنیه کمانډان سمونمل عظام الدین هلمندی وایي دوی په تیرو څو میاشتو کې 209 ویشتنه د درنو سپکو غلاو او جرمونو په تور څرنوالی ته معرفي کړي دي. هغه هم غلو او مجرمینو ته د درنو سزاګانو غوښتنه وکړه. وویل غله نیولی سي، خو دا د دوی کار نه دی چې هغوی زندان ته ولیږي.
علت په هلمند کې بیکاري، تاسو خپل خبره چې بیکاري ډیره ده، کار او روزګار نشته. بل دوه مشکل دا د اختر در رسیدو بیروبار هم دی، او کم کسان چې اغلی دی، اغلا نیت لري، هغوی به هم دا فکر کوي چې ځان ته یو خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دی، پولیس آماده دی چې زه راغلی یم. په دا پنځه میاشت کې موږ بغیر هغسې اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوي دي، کم چې څرنوالۍ ته سپارل شوي دي، 229 نفره موږ څرنوالۍ ته سپارلي دي. غله
کومندان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر 229 وراخوا ډیر داسې غله شته چې په ضمانت او یا د ډیرو وړو غلاو په خاطر خوشي شوي دي. ښاغلی هلمندی وویل امکان لري د دې مسلې تر شا د نورو ولایتونو د جرمي کړو یو ترورستو ګروپونو لاس وي. په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښې په داسې حال کې ډیرې سوي دي چې لوی اختر نږدې دی او خلک په آزاد ډول د سودا او کاروبار د پاره په ښار کې فعالیت نسي کولی. مبدلیستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم زما فریبا زاهر سلامونه نیکه له ومني په دې هله چې جوړ او روغ یست د دې دیونی په خبرونه کې بیا هم تاسو پیغامونه خبرو لکه چې تاسو هم خبر یست په دې شپه ورځو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅې او خبرې ډېرې تودید نو زموږ یو شمېر اوریدونکو هم په همدې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي نو موږ په دې خبر چې د دوی پیغامونه زموږ سره امانت دي او د دوی نظر د دوی غوښتنې زموږ لپاره محترم دي نو غواړم په دې خبرونه کې تر ډېره تاسو پیغامونه پرته له تبصرې څخه خبره کوم خو په سر کې به همدا پیغامونه چې د سولې په اړه تاسو خپل نظرونه را سره شریک کړي دا به وورو ورو سبب یا تاسو نورو ټولنیزو مشکلاتو ته ورسو او مخکې تر دې چې د برخه ته ورسو غواړم دا یادونه وکم چې دغه پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي دا ستاسو نظر دی او ستاسو د نظر او پیغامونو پر اساس دا پروګرام جوړیږي ورته د کابل ولایت څخه د اوریدونکو پیغام ته
سلام علیکم زه سکه مومن کابل ولایت نه خبرې کوم د افغانستان د سولې حل په دغه کې دا چې کوم خارج کې پاکستان کې افغانان پراته دي مهاجر هغه د خپل وطن تراشي د ټرمپ خبرې بم تکسي او خبره وکړي موږ په ټول په یو دایره کې په یو ځیر کې ټول د وروري په حساب باندې خپل ژوند سره ورسو او د ټرمپ او د عمران خان غوندې خبرې به د موږ په مل اثر ونه کوي د موږ مل ته یو ښه آینده وروبه شي تاسو له پیغامونو نه ډیره مننه
السلام علیکم ز غریب یار ملنګ زابل ولایت تشیر ولسوالۍ نه سره په تماس کې ما لازم او ټول افغانانو ته خوږی مینې سلامونه وایم زهم طالبانو ته دا موضوع لازم چې تاسو په لحاظ خدای په لحاظ رسول الله په لحاظ قرآن په لحاظ مسلمانۍ د کلمې نو تاسو هغه کوم شهیدان مې وروي چې په روس کې روسانو کې کړی دي تاسو نو هغه د شتیش کال د شپن په ملک کې نن راځي بالا کښېنې کڅوګ زما وار تعالی ته دا خواستي وار تعالی برور ته وار مرور ورته زما دا خواستي چې راځي د خپل کور خپل جوړ کو نور مشتل نه پاکستان جوړې نه ایران جوړې نه سعودي جوړې نه چین جوړې نه امریکا جوړې نه انډیا جوړې یو ملک په والله کار سړي خپل د ملي ګټې د پاره کې په افغانستان کې خپل لوبه چولې ده نو زه هر طالب ورته دا وایم چې بس دی قرآن ته وګوري خدای ته وګوري رسول ته وګوري او دوهم هغه دولت مخالف ورته زه وایم چې دولتوالو تاسو تاسو څه په خدای کسري په دا دوه ویش کال کې هغه وروډونه دي هغه کسې دي تاسو کوم عمل کړی دي ځان ته دی حرکت ځان ته دی جمعیت ځان ته دی ولله دواده جان ته دی تاسو کومونستانو رژیم تاسو راخستی دي په دا ډول شکاله کې تاسو کوم قتلیان لري کړی په کوم کورو چا پوس تاسو ورندرګان یې کوم چې امریکایان تاسو بالا په خپل ګریوان کې سرونه ټیټ کې سره طالب جن د پاکستان لا سلا کې تی د امریکای لا سلا کې را سره ورو دوه ورونه سره کښین زما و دواړه دولت ته دا خواسته چې تاسو په لیازه خدای په لیازه خاطر پریږدي د پردو خبرې را سره ورو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا دیو کې جوړ او روغ بس ما د ټول مسلمانانو څخه دا غوښتنه ده خصوصا د افغانستان خلکو څخه چې دا غلي اختر روان دي ټول قرباني وکړي او اختر یې وکړي او سولې دعا وکړي چې خدای پاک یې ښه سولې په افغانستان کې راولي
السلام علیکم زری محمد لوګر وه تا زرو صالح ته خبرې کوم زله طالبان څنګه او نکمات څنګه دا غیله کوم ما چې به ګناه وړي نه متو یو وي سوال وکي چې نو نه دې درې نه سي سوال وکي که چې ته کوم ماتې کې ته سره ور رسیدلې بیا چې یار شاري کوي هغه کار چې مخه نه کوي تا خپل دا هو دې به ګناه وانه نه یې متلي یعنی سوال وکي درې نه سي سوال وکي چې بل تر پات هر نه بچ یا مار نه وژ ورل شي السلام علیکم
سلام علیکم زما د خپلې مینې سلامونه د کندهار د ولایت نه ریبیار ملنګ د توای ما چې کوم ول ول سمشر تا او د طالبانو او مشر لا بکلا په زړه توای چې تاسو په لحاظ خدای دې کول دي د چمانو او د ماشمانو د زمانو د مایبینو په اساس باندې د امن د سوچي په لاره الله سره ورکړي او دوهم می دغه پیغام دغه کوم یو مؤسسه ده چې کوم تا غواړي په افغانستان کې پورته کړی دي ستاسو د ټولو لس کې یا په کوم ولایت کې ته چې وسلري یا کومه کارخانه ته پاله کړې ده یا کومې کارخانه ته سوال لري چې ته یو کارخانه پاله کړې تاسو تجارت لپاره نه پیسې ته یې یا د کالدارو ته یا د ډالرو ته یا د یار نیچ من څه دي او تا غواړي لول کړې ده غواړان دې د خاورې سر خمیر کړو نو ته که داسې مهرباني وکړې خپل سره یا خپل ولس پیسې ته کولی شې کارخانه پاله کړې.
السلام علیکم زه حسن خازق د زابل ولایت خبرې کوم ازادي راډیو ټول کوم ته سلام بار سلام ما په غزنی کې کور ده نو دلته د امام صاحب د جمعې په خطبه کې خبره کوله چې هر څوک له اختر مخ کې د خطبې مخ کې الله تعالی ته هر سوال وکړي هغه قبلوي نو زه له ټولو افغانانو غواړم چې هغه اولین سوال د سولې وکړي چې افغانستان کې خدای پاک قراری راولي امن راولي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم زه مولوی عبدالعزیز خاکریزی د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام باندې کوم. پس که سلام باندې چې د زموږ پیغام خورتي هغه په باره کې د صلح دی چې د صلح د خدای تعالی راولي په لنډو ورځو کې د اختر در مخ ډېر خلک په ازار دي خصوصا نور د خاکریز د ولسوالۍ خلک چې د کندهار ولایت ولسوالۍ د لارې ګرده پر بندې دي د اختر توکي اعلانې دي ځان ته وړي کالی په لارو کې باندې پاتې یو موټر نه پرېږدي د یوې خواته حکومت نه پرېږدي د بلې خواته طالب نه پرېږدي نو دې په مشکل کې دي خدای تعالی دې او صلح راولي او خدای تعالی دې وکړي چې په دغه ورځو او شپو کې نو د خیر اوربان وسیه او مسلمانان خپل او قربان سره وویني او بندیان په خیر خپل کورو ته راسي. وسلام.
د ګریسه خبره کوم زه د طالبانو دولت کوم چې دا جنگونه ولې سره کوي دا اوس کرشیا سور کوي کومه ناتکای طالبان هم یو مکربون کې چې په درځمو انسانان چې دان کې دولت هم چا چې دې د شپې د ورځې دا اوس دې څنګه جوړ سره کوي په جوړ سره کوي نو دا ودی جنگونه سره کوي ولې هم دې سره کوي د خپل په دنه لږ نو څه دې پوهیږي چې نو څه دې بیا دې پوهیږي کاري پوهیږي ار رقم سره کوي خو نه لکه نو تبلا کوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار خبر کوم. په کندهار کې خدای دې انتخاباتو د کاندیدان چې دی خو خپل اخصونه مشلو دي نه دي چې و مشلو مزد ترای نور کو په دې باندې مزد باور د خپل دې باندې مزد باور نه لور دا ټول خپل جوړ د کړین د فار مل دې ترلې کې دا مرکه تر شنه دي خپل کار چې خاطر نس کنه دې موږ فار کوم خدمت وکي ما ځخه خپل جوابونه دکې یعنی نه د ولس خامور سره دی نه د وطن دې شغه مې د سره خلک خپل دې ته خپل خېټه را مستر دي یته موږ هیڅ کوم راي ور نه کړم دا راکي خلک یې لانور کې ټول دې دې صلاح دي.
السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. باز سلام از ما خواهش د اشرف غنی صدا دی چې د تر انتخابات تر سولې د مخ انتخابات وکړي ولی په دې خاطر چې د افغانستان خلک ډیر مرستې دي ډیر خوشحالي دي ډیر شي دانسي دي بای چې سو تر سولې د مخ د انتخابات د تر سولې د مخ د انتخابات ونه کی. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو د سولې په اړه زموږ سره شریک کړي وو. اوس هم ورزو تاسو نور ټولنیزو ستونزو ته چې د ازادي رادیو پیغام ستون کې د سکه کې مو پریښو موږ به یې له تبصره پرته ځکه خبره کو چې د دې خبرونه ډیرو اوریدونکو ته ور ورسیږي پیغامونه مو ډیر دي او که موږ یو موضوع واخلو بس باندې وکړو نو نو څه کولای چې ټول پیغامونه خبره کونو په دې خطر چې ټول ته نوبت ورسیږي په دې ونه کې د چا سره مرکنه لرو او ستاسو پیغامونه پرله پسې به تبصره خبرو په ګټه به وورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاز الله واسطه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. نور د حکومت څخه اله غوښتنه ده ترڅو موږ د ځمکې کاریزو پاتلې بندوبست وکړي ان په لسو دندلسو کاریزو کې یو کاریز کې هم د شلو برخې کېږي او شاخ مولا پلی د دې چې وچ به سي فاته به سره کوم بیا هم چې ټوپې سي لري هغه د برمولې شم سي یو خو نو غریب خلک دي دلته هم څه دا شي نه لري دولت ته کلو کلو راهي څه دلته ته دی خو بیا هم څه دی ورو په کار نه نکړي یو څارې ظلم پر وچه دوه څه کار ډیر خراب دي نو
موږ د رئیس جمهور صاحب څخه غوښتنه لرو، د لوړو چارواکو څخه غوښتنه لرو تر څو موږ د ولسوالۍ لپاره داسې یو کار وکړو. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ نه خبرې کوم. ورور د ازری ولسوالۍ ډېر لوړ تهدید لاندې ده. سهار کاته کاډي رواني، ماشومان کاته رواني، مازیګر پورته رواني. ورور ګوره کورونه ولي کلي ولي، دا د لوړو مقاماتو څخه دفاع وزیر سره مې دغه هیله ده چې ملي اردو راوړي، دغه د ماخېلو د خروټو په ساحه کې واچوي. کورونه ډېر تازه دي، ډېر ماشومان کاته روان دي، سهار کې مازیګر پورته رواني. وروره کورونه ولي اوانونه دي، رسړي دا شکینې زپېر کې دي. السلام علیکم، ازادي اډونه یو جهان مانه.
زه ډاکټر محمد رحمان د خوست نه یو غوښتنه داسې لرم چې په خوست کې چې کوم هغه روان دی، فساد روان دی، داسې فساد چې هغه به مخکې په غرونو دښتو بیابان کې غلو کولو، اوس په دفترونو کې د عدلیې په ریاست کې خپل هغه وحشت، هغه ظلم، هغه فساد موجود دی. په اسنادو مستند دی، دا سند چې فقط د خولې خبره ده او په اسنادو مستند نه دی.
ہلو، السلام علیکم، آزادی راڈیو ته سلام وایم. باز سلام از مو پیغام آزادی راڈیو ته. زغ دې په کندهار کې موږ د اوبو سره د ګرمۍ سره ډېر په تکلیف یو، برق نشتا وای، او د کندهار کې باید ولسمشر دې لوډ فل شروا کې دا واجی کړي چې موږ د کندهار پر سمو په بار بار غلي دې دلې موږ ته وی دی واجی او کولونه را سره کړی دې عام مشته برخه دې راسم کړی، زمونې کړی دې خپل په زمونې عمل نه دي کړی، او موږ ډېر په تکلیف دلته ګرمي ده. دلته د غدي موږ اکثره کورونا کولرا نه لري، ګرمي ده، اوبه نه لري، اوبه راکاږي، نو ډېر ور بیس زیات تر په تکلیف دی چې انده زمونې چې دې شي زیات یخ کی انبر کړی او چنته زیات او دوی چې په چیرې خاص دې په غرما مال دل دغه برکنی. نو خواهش می دادیم به لوړپور چارواکو څخه د کندهار د ولایت مقام څخه چې د غزمور د کندهار برک را سم کړي، څه شي واجي نه کړي په عملي بڼه دې سم کړي، او که په کندهار کې دغه برک نه شي سمولی، دغه اوس رئیس د برک رئیس او د کارګر دې پسې واخلي، پر ځان دې نوي کسانو ته وګماري چې برک رشوت نه خوري یا پیسې د پیسې چین نه غلا کړي. او سلام، ازادي راډیو زموږ دغه پیغام دې در وصل چارواکو پر ور چې د زړه مر دې څه په تکلیف دي. مننه، ازادي راډیو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلی نا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زمنګ خوښه ده چې دا د ریبا شرکتونه چې کوم دي کاندو خلک غر کړل، خلک د پیسو نه خلاص کړل، خلک د ژوندۍ نه خلاص کړل، خلک د تفوش او د تکلیف او د مایوس شول او د خبران سره ورځ ورځ مخامخ کیږي. دا کوم انټرنیټونه چې دوی موږ لا کړی دي، یو جبی نیت موږ چې 50 افغاني باندې پورا 50 افغاني باندې 500 انډیاني باندې موږ لا راکولي، ولی کار په دې کې 15 افغاني مالی به زموږ نه راغوا اخیستله، دولت په زمونه اخیستله. خو بد بختانه چې د دې څه موده پورې څه موده بعد د غریبه شرکتونو والا موږ له 500 انډین به راکولي، اوس هغه انډین موږ له 300 انډین موږ له راکوي. دا تقریبا دا څوري انډین دې در زمونه کټ کوي. دولت دوی ته دې نه وښکا چې ولي کوم 15 افغانۍ مالیه کټ کوو په یو تاسو به کټ کوو، یو یو سیباده په خپل وطن باندې جوړ یو بل کار بس یو بل کار بکو. وړي دوه شخصي ژوند لپاره زور کوي، دولت دوی ته دا غږ نه کوي چې تاسو وړي دا ظلم او زیاتی روان کړی د خلکو سره. بل یو جبې نیت موږ فالکو دا زمونږ دوه ورځې کار نه کوي. همدارنګه څلور چرونی د انټرنیټ موږ لپاره 500 افغانۍ باندې راکاو، زمونږ دا غډې نه پور کار کوي، هغه به هیڅ به برکت نشي ویلي، جمعه هم کار نه کوي. اوس موږ له چلونی د انټرنیټ نه راځي، موږ له 3.8 اته دې انټرنیټ سره 3.8 ځینې دې نه څنګه راځي، خو پرسته کې نه ستوي. ولې زموږ والدي مالک زموږ د افغانستان په پاتې لګي، والدي مالک په پاکستان کې بدو سره کندار منځي د انټرنیټ ورکوي، څومره چې استعمال یې د شپې ورځي او سل په سل باندې کار کوي. خو بدبختانه په افغانستان کې سم کار نه کوي. د افغانستان په کندارنګ موږ په کوم کې پټي یو کې به دا شرکتونه ولا چې هغه به زموږ نه کټي نه کوي. دې شي په کې برکت نشته دې شي بیخی وقت نالی بس که لجیبی دی سال تم گانا میشی در دین رسی چی پنزو جیبی سال تم میشی در دین رسی دولت نظرمون دا وقتان تا قزاده چی دا کم خلق چی پا دیبانی منصوب شوی جی یا کم خلق بیر کار دا کار دوروان کریه در دی پختن وشیف دا غیب سل پسل بایدی کار وشیف دا غیب کم ملکون چی دوروان کریه دا زنور پا ملکون پا سل بانی دی سخ زیاده دی او ظلم دی
ہلو السلام علیکم یا آزاد دکندار خبر کوم زما پیغام از عبدیر علی زلاوه دی چې په کندهار کې بیا هم دا کوم چې جی په سکری باندې میکسیک په سکری دی یو پرې زره شروع شي په پنور ولایت نو مرکز شروع دی وای په کندهار کې هم شروع شي او در هر ولایت په کندهار کې په سار ډیر زیات دی په ډیر دولتي شعبو کې او کوماری کې په دولتي
محمد انوار محزون د فاریاب ولایت خبره کوم سالمار د ولسوالۍ څخه زما دا پیغام و اشرف غنی واک طالبان د شیالتي جوړې ته ادامه ورکړې ده او دلته پټاونه طالبان کې ملکیان بری او هلته چاپو ادامه پیدا کړې ده ملکیان پکښې مري او دوی خو دي څه درسوی پر دا ملت وایي چې دا خو د افغانستان خلک دي ولې داسې ورسره وکړي او بل دا غوښتنه ده چې په دغه اختر کښې دواړه پړه یو د بل یو غوربند سره وکړي چې د افغانان د اختر په ارامۍ سره تېر کړي. السلام علیکم.
مننه کوم محترم وروره ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونو مدد خبره کړه. په دې سره زموږ خبرونه هم دلته پای ته ورسېده. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم بیا هم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، ستاسو دوستانو د پیغامونو پر اساس جوړیږي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانان راش پگلشن وی بہار دی دڑگائی میں بے قرار دی تماشے دی نیار جانان راش پگلشن وی بہار دی دڑگائی میں بے قرار دی تماشے دی نیار Thank you. وزان تم مغرور نشی دڑکائی میں بے قرار دے گو گلاب بزان تم مغرور نشی دڑکائی میں بے قرار دے کہ یہ زمان گو کہ یہ زمان تا جانان حسن والے دون دڑکائی میں بے قرار دے زمان شیرین یار جانان راش گو گلشن وہی بہار دڑ گئی میں بے قرار دے تما شیرین یار جانان راش جانان راش گلشن وہی بہار دڑ گئی میں بے قرار دے تما شیرین یار جانان راش جانان راش گلشن وہی بہار دڑ گئی میں بے قرار